د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستان د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونو واوخت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیون ته رسیدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلي دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.1 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې بشری اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په نخښه شوی چې په دوی کې 15 میلیون خځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو لړل دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. او چاوي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي، مرستندوی شریکان 2.28 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخت د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اگایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندری ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تیفینکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چتره پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 3:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د پرونۍ ورځې تر پایه وبخښي. کوربه لوبډلې د نننۍ ورځې تر پایه 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 322 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ورستۍ ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي، مواشي وړي دي. داخل نه بار خبره ده او تاریخ په عمر کې سیلاب نه دی راغلی. په ټولو هغه درو کې نو دغه بیا ډېر راغلی، قوي قوي سیلابونه ترې راغلی.
د مور د ورځې په پلمه له څو میندو سره خبرې کوو، او د هیواد د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. په یو بل راپور کې په افغانستان کې اړو خلکو ته د وینو د ورکولو د ورځې مناسبت ته کتنه کوو.
چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي، د وینې ګروپ نه یې په هغه کې تلیفون شمارې ورکې ثبتې، نو موږ کولی شو د وینې په ورکړه کې چا د چا ژوند وژغورو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ پروګرام واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خراغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ کسان مړ شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو ترڅنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. بلخوا یو شمیر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څور زرایسي د دې هواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو لامل په کې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان شفیولا رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خپره شوی ویلي
بعد مرغه پک کسان شهیدان، اته ټپیان، دیرش استوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، څنګه و پلونه پنځه اتیا سربندونه هم ویجاړ شوي، اته سوه دوه دیرش څاروي او د یو شمېر کرنیز ځمکو حاصلونه او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مرستندویه ادارو ډلې رسیدلي او د سروې ترڅنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوې، خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسېدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالي زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي، کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولی دی او شپږ جریبه کرنیزه ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه وه.
د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي، مواشي وړي دي، داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې دا نو په عمر کې خالص سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې سیلابونه راغلي، خدای غدوه درې چې انیش نومي او ګمتا نو دا بیا ډیر قوي قوي سیلابونه راغله.
په دې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداري ورکړل شوې چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په 26 او 25 نیټه ورښتونه وشي او له امله به سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 25 ملي مترو اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په 23 ولایتونو کې 10 تنه مړه شوي وو او تر 80 نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې 640 کورنۍ زیانمنې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00 نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د غبرګولی یا جوزات څلرویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې تر پخوا ډېرې شوې دي. یو شمېر افغانان وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي، بلکې د دوی په وینا د میندو درناوی او د هغو د ستونزو اورې ته باید دایمي پاملرنه وشي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادرم
زه نه پوهیدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړی وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکې په اړه اندېښمنه ده.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته د دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای، او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافرې تړل شوې دي. د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د 2 کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل وروستي راپور کې وایي چې د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیون څخه 15.1 میلیون ته لوړ شوی دی. د دې راپور له مخې چې نن خپور شو، د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیون خلک د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو په نتیجه کې په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.1 میلیون افغانان هم پکې دي. سنا ککر او په دې اړه جزئیات.
د ولایت ما د ولسوالی ما جنگ بسیار شدید رخ داد و ما به خاطر مو جنگ خواستیم جان.
د میرمن آزاده نومیږي چې له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وروستیو جګړو له امله خپل هر څه پریښودل او کابل ته کډه شوه، خو زیاتوي چې اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
واقعا
موږ ته ډېره سخته وه، ځکه موږ هلته ځمکې درلودې، څاروي مو درلودل، دنده مو هم درلوده. دې ته اړ شو چې هر څه پرېږدو او کابل ته کډه وکړو. دلته مو کور هم نه درلوده، یو څه موده مو د خپلوانو کره تېره کړه، او وروسته دې ته اړ شو چې کرایي کور ته ولاړ شو. اوس زه هم بېکاره یم او خاوند مې هم بېکاره دی، له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د غلې ازادۍ په څېر ډېری افغانان د جګړو، طبیعي پېښو او بېلابېلو نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل کور، سیمه او هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هېوادونو کې بې ځایه شوي، چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2020 میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 25% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1,88,000 اوسل او په جرمني کې 1,80,000 افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو. هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. UNHCR کې مو هم ځان رجستر کړی. خوشپاک میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
په ایران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله، د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده. شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړي، بیا وایي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان په نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې هم ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزه ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه سیلې یا طوفان به د هند ګجرات له مندوینه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډېر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچې ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومترو پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي ووسي سیلونه راووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د جون 14مه د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي بیړنیو حالاتو څنګه وایي د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډېره اړتیا وي. بلخوا یو شمیر کسان چې ناروغانې وینې ته اړتیا لري وایي ډېر وخت د وینې د پیدا کولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي.
مشکل ډېر یې ورور کله نفر نه فایده کی ګروپونه مختلف دي.
قیس یو له هغو کسانو دی چې ناروغي په متواتر ډول وینې ته اړتیا لري. د هغو ستونزو په اړه غږیږي چې ډېر کله ورسره روغتون د وینې بانک او د وینې ورکوونکي د موندنې په برخه کې مخ کیږي.
چې زنګ ورته وشي یا کار کی یا مثال د خبرې لبل چا سره روزانه یو وخت نه لري قسم قسم ستونزې په دې کې. مثال د خبرې 500 سی سی کله زر سی سی خو ما د ډاکټر د هدایت مطابق بس وینه ورته اچو او د خپل د مریض په روحیه باندې ډېره بد اغیزه کوي. چې مثال د خبرې چې یو پایواز ورته وایي چې تا د وینه نه پیدا کړي یا په نفر پسې ځمه وینه ورته پیدا کړم دا مشکلات ټول ورسره تړلي دي.
دا شاید د ډېرو هغو کسانو د ژوند داستان وي چې د خپل ناروغ لپاره د وینې پیدا کېدو پر مهال د ډول ستونزو سره مخ شوي وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تاوتریخوالي ترهګریزو او ټرافیکي پیښو او بېلابېلو ناروغیو له امله پکې خلکو ته د وینې ډېره اړتیا پیدا کېږي. د وینې ورکولو په برخه کې د ستونزو یادونه داسې مهال کېږي چې د جون 14مه د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د وینې ورکړې، پلازما ورکړې، ژوند شریک کړی او ډېری وختي شریک کړی تر شعار لاندې نمانځي. په همدې مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د بیړنیو حالاتو برخې مشر اعلی ابوزید هم وایي د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډېره اړتیا ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي ابوزید پیغام خپور کړی چې پکې هغه وایي دا سازمان هر میاشت د هیواد په کچه د وینې وشپېته بانکونو سره مرسته کوي او هر میاشت په 14 ولایتونو کې نږدې 15,500 د وینې کڅوړې ویشي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د وینې بانک رئیس په افغانستان کې د وینې اړتیا او ترخوایي په دې اړه چې په کلنۍ ډول څومره کسانو ته د وینې اړتیا پیښیږي او د وینې بانک په دې برخه کې څومره کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود روان کال دوغې میاشتې په 19مه په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک رئیس محمد ناصر صادق د تلاسمیا ناروغۍ د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل له دوی سره څه باندې 2,000 داسې ماشومان سب دي چې په تلاسمیا اخته دي او په پرلپسې ډول وینې ته اړتیا لري. خو له دې شمېر پرته امیندواره مېرمنو د تاوتریخوالي، ترافیکي او ترهګریزو پیښو او په نورو جلا جلا شکلونو وینې ته اړتیا پیدا کیږي. حخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي په ډیرو هیوادونو کې د وینې ورکولو خدمتونه له ننګونو سره مخ دي او تر خوایي کیفیت هم خوندي او ډاډمن نه دی. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه خبره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي د دوی له ستراتیژۍ یوه دا ده چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو سره د انساني پلازما شتون او کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینې ورکولو یو رضاکار بنسټ وینه ورکړی او ژوند وژغورئ مشر ډاکټر رضوان الله وقار وایي په افغانستان کې د وینې د ورکولو لپاره عامه پوهاوی کم دی او یو منظم سیستم نشته چې ناروغانو ته د وینې د ورکولو اسانتیاوې برابرې کړي.
زما په نظر کې چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي د وینې ګروپ نه وي په هغه کې نو هغه څوک چې د هغوی ته د تلیفون شمارې ورکړي ثبت وي نو موږ کولی شو په اسانۍ سره خلکو سره رابطه وساتو او موږ د وینې په ورکړه کې چا د چا ژوند وژغورو.
د طبي څېړنو او د ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د ساه لنډۍ د ناروغۍ مخنیوی هم کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
نن د خبرګولی د میاشتې 14مه د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له تلین سره برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې هم ډیر مینوال لري. احمد ظاهر ته د نسلونو سندرغاړی وایي.
قسم احمد ظاهر 43 کاله د مخاله نړۍ سترګې پټې کړې خو نړۍ تلپاتې او وسم ډیر مینوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر ته هنر مینوال دی وایي د احمد ظاهر لغه که د خوند اخیستلو سربیره د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دی.
احمد ظاهر یک الگوی از یک است.
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یو بیلګه چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. کڅه موږ په هغه دور کې ډیر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسي وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي.
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم چون وختي ګمک خو
زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډېره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټول یې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب منځته راوړ. تر اوسه هېڅ حنجرې او هېڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هېوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هېوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي. یو تاجک سندرغاړی پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هېواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که
زمک خلق احمد ظاهر سره ډیره مینه لري، آنغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د دې سندرې بیا اوریدل او ډیره خوښولې. ډیرو سندرغاړو یې بیا سندرې ویلې. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولی شم وایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره ویلې.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغږ او هنر به هیڅکله مړ نشي. که هغه له فزیکي پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوي نسلونه چې هغه وخت هېڅ لا نه وزېږېدلي او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه زېږېدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یوه عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی هغه لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1975 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد ظاهر د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هېڅ خبر نشته.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام خپرېږي. اوریدو ته را سره اوسئ، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د الینجا بول خالی چې دیگا ماخام باران شوی ده، سیلابونه راغلی دي، دوی لنجرې وړي دي او نورې واډرګانې وړي دي، او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونده وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړئ.
علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر د هلمند ولایت باغرام ورسالی کې ټلیفوني خدیا نسته سړکان مې ډېر خراب نو موږ هیله کوو چې تاسو زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ السلام علیکم